سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سې شنبې لپاره د هیواد په دوه دېرشو ولایتو کې د واورې، باران، تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي، په هلمند، اروزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼ نور ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبه په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شوو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شوو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوام دار اقتصادی فرصتونه برابر شي. د آزاد اروپا آزادی رادیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 11% خاوره لاندې کړې. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي. خو کی خبرلانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زرو څخه سرتیری او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیری شامل دي. همدارز د آزادې اروپا آزادۍ راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخ تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بی ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند 23 توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه څلور ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فائنل ته لوتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه دوه لوبي وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا ته منسمه غونډه د اپریل تر څلورمې دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورټ پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور داده چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوزه یو مهمه څنګه ده او کچیره پاکستان د سکی چې د اوبو منحرفی یړی خپل بل داخلي سین سره وصلی نو دا د اوبو د نړیوالو کاغورفی دی او که قرارداد دی د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسین نه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یادې وادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزل ستونزه ډېرې دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایسار دي. په تېره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کلا پلو ولاړي کلا دی پلو ولاړي پیمم ډېرې وکړې او بس ورو جانانه هندته هندا روپۍ خورو او د مالوالان تاوان دی. زمونږ هم تاوان دی. ډوډۍ نشته، اوبه نشته، دا او داس اوبه نشته، د څکلو نشته، ډوډۍ نشته، یو شی نشته. نو
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقونو په نړیواله غونډه کې خبرداری ورکړ چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې بشري حقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 85مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3 دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 85مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقونو د لوی کمشنر په وینا پیل شوه. فولکل ترک چې د بشري حقونو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو پخوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل.
زه غواړم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش د خبرو تایید وی چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو سابندي شي. د شغلی ګوترش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بېله دي چې د طالبانو یادونه وکړي، همداراز د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محرومه وي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچی لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوترش زیاته کړه چې همداراز جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نوموړي د جنسي اقلیتونو، اصلي اوسیدونکو، کډوالو او بې ځایه شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو 80 کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 4مې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا دویش ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند د اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې وروسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سوات سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سیواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بهیدو لوری بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واد ته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د یو سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو د جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروان اورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سوات په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دوه مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2453 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وایي د 1990 کال په کنوانسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوي دي، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خواته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفي اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلي نو دا دی اوبو د نړیوالو حقوقو کاغ عرفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده او دې ته به اجازه ورنه کړل سي او نه به دا ډېره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سیندیزي حوزې یو مهم شریان یو مهم مرستیال چې د هغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې د هغه د چترال د سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال له لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ساعت.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور لیا دیواد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې اسناد لرونکي افغانان هم باید د مارچ تر پایه له اسلام آباد او راولپنډي اوزي. په دې ډله کې لسګونه هغه خبریالان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د راپورو له مخې لسګونه افغان خبریالان چې ویل کېږي ژوند یې په خطر کې دی، پاکستان کې اوسېږي او هلته د بهرنیو هیوادونو په تېره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بېکوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بېپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوالو ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدونه پس دریم هیواد ته تلو دپاره پاکستان ته راغلي دي، خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اووزي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډېره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې یو وخت تېر کړی دی او که بېرته افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځاینه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بېرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مثلا ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي، یو دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو دپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال دپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه، یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د 1 میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده، او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونه له دغه نه چې زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي، او د دوی نه زموږ غوښتنه
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور های کورټ په یوه پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی، ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو دپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمونږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشي نو ښکاري دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوې ده چې افغانان چې دي هغوی ټول به موږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلستان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي، او داسې جرنلستان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو اینټی طالب یو خبر باندې لایک کړی دی، نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار هم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع کو او وګورو چې کاغوی نه سم داسې امداد کې دي شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بے اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانیستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستانی لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل، او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور او مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایسارې ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سلما په لنډی کوتل کې افغانستان ته مال وړونکو کې ټرکونه ولاړ دي. دا لارې پس د هغې ولاړې پاتې شوې کله چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د فروری په 1 پورې غاړه ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې له کبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په څلور سوه ډالر هم راخیستی دی. ټول یې پکې دوه پیریو کې کله پلو ولاړي کله دې پلو ولاړي. شپې م هم ډېرې وکړې. بس وروره جانانه دلته دا روپۍ خورو او د مال والا هم تاوان دی او زموږ هم تاوان دی. د ورځې موږ دوه زره روپۍ خورو. ډریور تنخواه ټریپ را باندې را روان دی. زموږ خپل کور مصرف هر څه قیصه را باندې را روان دی. دلته مر څه په ولاړه ډوډۍ نشته، اوبه نشته، د اودس اوبه نشته، د څکلو نشته، ډوډۍ نشته، یو شی نشته. نو
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکې جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ټیرې تباه شو، بیټرۍ تباه شوې، هر څه بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي، چې ولاړې بس هر څه خراب دي. پیسې دي وروره جانانه، د ډرایور روپۍ راځي، د کلینډر روپۍ راځي، هر څه راځي. د دې تاوان دغه دی چې وروره جانانه ټیټ ورو سل ډالرو هغه درې سوه شو په میاشت کې. ورو شپږ میاشتې ټیم دی پکې. ورو په شپږ میاشتو کې موږ دوه پیرې نه کوو. هله ګرد د دې نه بند شو، ګرد د هغې نه بند شو. میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستاني چارواکو د فروری په 20 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپله خاوره تاسیسات جوړوي، یو دا چې د پاکستان له لوري بې له خبرداریا لاره تړل شوې ده.
لا خبرنو ور اخوا
په افغانستان کې په شپاړو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن زد واکسیناسیون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عابدي سپوږمۍ په رپورټ کې.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسن اتر آمدن واکسن میکردن، ولی در او صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جماعت تراشی دو پریک دی جو ته چیلار شی سلور پریک دی نظارت کون کی هم بسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جماعت ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لویری ماشوم جماعت ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو عبادت هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې و واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دي یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دیني عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې سي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کېږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کېږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبته ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
وربشو خوسته د تیریزی په لری پتیس کې مکی د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بوښه د لوبو تابعیا کوونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشی استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
داد خوز دلری پرتی سیمی د تریزیو د منځوالو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نه نوی لوبډلو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر د للمی ټایګر لوبډلی او دویم مقام د کونډی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا تورنمنت چې ستاسو پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان ننداری ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشاد راډیو ته وویل
د خوست ولایت تړوند تریزی ولسوالۍ تیپاک منځوړ پر میدان د ټیټین تورنمنت چې جوړ شو، مخه هدف مو د ځوانانو یووالی او د نشایي موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحال یو چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبو فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم تاسو سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسانو لپاره چې په کلي کې لا ګرځي لا نشي توکو صحرا ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونو نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمینه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړېږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار وویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې تر څنګه موږ ولسوالیو منتخبې لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په 22 ولایتو کې د واورې، باران، تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي، په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل، سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر ژمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د بڼې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي، د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د موافقې له مخې د جاپان په دې 6 میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د آزادې اروپا ازادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په 3 کلنه موده کې روسي ځواکونو د اوکراین شاوخوا 1% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې، په روسیه کې له 3 کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زره څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70 زره سرتیري شامل دي.
آزادی ملما د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې 2 واره جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوش او خوشاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپه مخترسه مې د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه چلولې. او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې څنګه ترلاسه کړي دي، ځینې زده کړې مې کړي دي. او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل اسپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخو ژمی وو. موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو نونسو شپږ اتیا وروستی وخت بیا چې نوی کال سو نونسو اووه اتیا سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ به تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وه چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی، مشاورونه وو، هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښووله. او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سړی مجبوره کې څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا دریا له غمه ځنه. نو زه یو په هغه کې یم چې د مجبورۍ موږ تللي یو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب وو، او بیا د کوټې د ژوند راته وایست، د چمنو د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شی دی، سختۍ زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره زما محترم ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجره شرایط هم وه چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه ما ته خاطره خاطره وه، په دې خاطر چې ما د تنګې ځوانۍ عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره دا وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به دا خبره کوه چې د راډیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو مو تلم دی، موږ به اڅولو. دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایلېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټ یې نه پرېښولم، چې ولته دغه شانخاټ لرې مالیا نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایستم، زه ولاړ شه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پر هېڅ نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیکې مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. بس زه ولاړم، کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې، زما هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې، ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله، زه ساریان ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلود، اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسې شعر هم وایست لکله؟
مننه شاعر څرمن صاحب محترم. دغه شعر خو به دی وایي چې دا خوشمن زړګي په غږ دی، رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغس وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، ورونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالاتو په ما باندې ډېر زور وکړ. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر څلېرویشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې دوه منیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته. بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو مالي نه کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ مالي ومه. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی.
یو
آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیری یو جمد سپین سهار لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویله نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو قلم شروع کړي چوپ سه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې قلمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي د کوچنیان دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیان دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چاپ زلا چې په مخه راغلي دي مخه مې نه ځین ګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویدي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوي بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي سمیرا وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب معظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنې ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړي هغه چاپ کړي دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وغږېدل هغه یې وستایه نو دا زما لپاره بیا تر ښه خاطره ده
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چلی چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی یا کډوال یم کار نه سم کولی نه یوازې چې کار کولی سي مقاله لیکلی سي د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولی سي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګېټ مخ ته نه پرېښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی چې ځوانان هېڅکله یې ما ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې نو بیا اولین کارم څنګه احساس مو کوو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره پکې ټول سره د هېواد د جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دا منل رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې مزامین لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګر سره واریان وي دا څنګه حالات دي ته یقین وکړه د کوره چې به روان وم راتلم به دغه ته شکرتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونې د هغو تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خو په کوټه ګزاره کړې وه خبرونې ما اورېدلې وې ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وه مې را شروع کړه دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې د خبرونې پروډیوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو نه ځایې ژر خبرونې ته لس پنځه لسې کاله ځي ستا د موږ به پکټان په ډک دا څه په وکړو نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه به بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوی بیا بیا به هغو زما غږ واورېدل ول تا هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې داسې خبرونې خو موږ اورو تا به راو داسې ما په ځینې خطه خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله بیا په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې بیا د کلید پاسنو بیا راډیو وسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله بیا به ځینې خلکو خندله وه دا سپېڅلې که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بېکاره ستې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغونه توان طاقت لرم کولی شم ځکه د مطبوعاتو دا معلمي مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه بیا مې مشاعرې پیل کړې مشاعرې مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلې وپېژندئ بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله بس ما ته هم چانس راکې په دې کې بیا ما د بي خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وه چې کرکتنه وه یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې بیا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې یو خبرونه وه یو بله بیا مې څو بعد یو بله خبرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خبرونه وه ډېر خلک اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه دغه دا فیسبوک دا شان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنجشنبه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه وه نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سومه نږدې څه چې بېخي در دغه سومه او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرضه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر برئی دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلکو ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړي بېلابېلې خپرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو دفتر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د عکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې رادیوګان نړیوال رادیوګان سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاري رادیو سره هم کاري لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاري لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ مې بیا په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنګجال لري زه نه شم کولی نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اجانس و طلوع افغان و کندهار مجله وه او توضیح مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امنیت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې دغه خبرالي هم ورسره کوله
کله بیا له وطن ووتې
د وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تر یو بیا
داسې
و چې د دوچمنې راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووزم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته لاړم مال زه نه ځم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سی دغه راتلای بېرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نسې او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ دریم وارې بیا زړه ښه کي زړه مې راغونډ کي رارهي سوم قطر ته رالو د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سروس محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې ما زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کوه یې مړ رپورټ ته راستوه اخیر هغه خبرونه ما چلوله دلې په دوی چویله کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې ښځو مېرمنو لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپله وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره او بس دغه اولادو دغه دی او په ځمنه کې پلار مې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی زما څه خوشاله ومه چې دوه وي کولې نو د مور پلار دوه چاسو سره یو په ځمنه نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسې وي شي د سوي د پلار دوه وي او زما خپل هڅه وي
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګه شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چې رااله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ورخلګو چې تللې یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسیاته بیا چې نکلون لرو سروسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درابو واوښتي ما ولزه درو و غرو درو و درابو واوښتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلي په کورس کې ذکرې المانی مو بخې اورېدل نه و په ځینې وخت مو ترامه شې دي کړي موږ ورته اند نه المانی مو ترانه چې په افغانستان ته راتله دا پر ای بد وټی کې سره مېره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شه هغه د المانی ژبه و نو دلته راته ټول شیان بيخي یو کال کډر خو زه بيخي قسم شو رادیو ته تلم نه په ژبه سره خلاص دي نه په دغه سره چم په یم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زم د ژبه کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل اوس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران تر سیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم دغه کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی 15 شکل دې شکل بعد او تن ته وځي او تن سره شپره کول ډیر مشکل ده کوشنان جر ادرتي انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکل څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځای نشه خبر ده پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نیو ټولې د تداخلي شي یو نیو ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشی کوم داسې جالب قصه لري
خلا دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دود دستور ته نه ویو هر خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطرته وای موږ په
دستور به چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو دا ګوتو ته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چا خاطر خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوس تاسو پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ دا ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوتو تاسو نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دې دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخات څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چې هغه سپې درلودي ګر کړي کې بس نامدار وو هر سړی سپې ساتي هر سړی پښې ساتي هر سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کړي خپل اولاد غونې ساتي دا زما لپاره بخیر جالبه ده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی یو بل دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر ښه کار دی د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایله ده که د لوب د تحصیل موقع ده که د دوی د خوشحالۍ موقع ده د دوی لپاره پروګرامونه دي یعنې مور پلار په دې مکلف چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هېواد راتلونکی دی زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مور ته وویل بس هره خبره په شکنځل ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې څه چپ څه غبه لره نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دي زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې راته خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده جنګ نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دي موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه هلته ګورم دلته داسې څوک نه چې د ګورو پر شونډه به یې مسکا خپره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټوله خوابدي دي غمجن دي هرې ژبې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دي تازه اوس معاش اخیستی دي تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوړه ډوډۍ رسېږي نو په دې له چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوښ خوشحاله وي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې دې انقلاب کښې ټول دغه سوه ده د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا د وطن څه ووځي وطن چا ته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسې مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچه ویلي کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړئ پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نهشې داخلېدلی دا به ته ځي او راځي کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نهشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کهلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دری پښتانه دری ژبې و پښتانه را سره وه ما هېڅ الماني نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دوی سره و سر کار بیا چې په کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه نو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه یې ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه وي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظا تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان
چې هم نیولای نشم.